دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د سې شنبې نه هیواز او د 2014 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورسي غړي کې ساس هر کله کوم پروان خبرونه کې مو د قبایلی سیمه او پاکستان سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه د سره وړي کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته کتنه هم سوي ده خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو پامیر ساحل ته چې د سیمه او نړۍ په تازه حال خبر کړي
پاکستان په سعودي عرب کې د غنو هیوادونو په فوجي تمرینونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی پاکستانی استخباراتي چارواکو د شمالي وزیرستان دوه مشران تښتول شوی دی او د برتانیا وزیر اعظم نن د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د ټولنې پر اصلاحاتو خبرې کوي پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړی دي تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل اسلام آباد او ریاض له څو رسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي اسلام آباد دا بیان تر هغې یوه ورځ وروسته ورکړ چې ریاض اعلان وکړ چې د ترهګرۍ ضد د ګڼو هیوادونو پوځي تمرینونه پیلوي سعودي عرب وایي دا د سیمې په تاریخ کې تر ټولو لوی او تر ټولو مهم پوځي مشقونه دي پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران تښتول شوي د اوتمانځیو وزیرو یو مشر د نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست روان ول چې ورک شول دی وایي دې ملکانو په پېښور کې له خوسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې د پاکستان او طالبانو حکیم الله مسعود د دې کسانو ډلې د دې کسانو تښتولو ذمواري منلې ده د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مساوده منزوره کړې تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کھوړو وویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي د قانون د هغو نجونو ساتنه کوي چې په زور مسلمانول کیږي او یا هم په واړه عمر کې ودول کیږي کھوړو اسمبلی ته د مساوده وړاندې کولو پر وخت وویل د دې قانون په ناموجودګۍ کې د سند هندوان ډیر ځپل شوي دي د خیبر د تیراکو کې خېلو به کور کړل شي خلکوای حکومت دی یاد دوی سلګونه کډوالې کورنۍ رجستر کړی او یاد خپل کلی او کورونه تستانه کړی دوی 13 ورځې په شال راډیو ته ویل ل 1300 کلونو راهیسې په جمرود کې میشتي او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي په دوی کې یو کس کشمیر د سیمې پارلماني استازي هم تورن کړل چې وادي نه پوره کوي
په موسه یو دا کړیو د متاثرین په وی چې په درې درې ورځې کې ورن نه نه لا ار یو کور کوم لیکن اصلي وجوان دي چې موسه کوم و دې کړی د خپل سره د خپل وډونو مې موسه و دې کړی نن چې ور شو نو موږ په دروازه کې په بدلګي ګو او الته یو خواخم نو چې موږ ورچو
الته په قبایلی سیمو کې د قدرتین امرینونو په وړاندې د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي دوی به د کوکی خیلو لبې کور کړل شوی سره د برستو په اړه کار وکړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ په پېښور کې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو احتجاجي ناسته پیل کړې ده او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورته د مالی پانګې ورکړل شي چې دوی خپل کارونه او خپل ادارې په سمه توګه وچلول شي د کارکوونکو نن د احتجاج پر مهال اتڼونه وکړل نڅاګانې وکړې او تر هغې وروسته یې ناسته پیل کړه د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین کې د داعش ډلې شلو وسلوالو وژلو دا وکړې له وزارت په خپور شوي نننی بیان کې راغلي افغان ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بغلان او کندوز کې هم دیرش وسلوال وژلي او 19 ټپیان کړي د پکتیا ملي اردو چارواکي وای په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د غزنی په اندړو او د یک ولسوالیو کې وسلوال وژلي هلته د خوست والي حکم خان حبیبي نن سهار مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په درو جلا جلا کاروایانو کې د وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله نیولې چې پکې دوه قمندانان هم شامل دي دا البته د نیول شویو کسانو نومونه ورنه کړل وسلوالو لا د افغان چارواکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دې هیله د اروپایي پارلمان له لوړپوړو غړو او د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره په برسلز کې ویني چې د اروپایي ټولنې اصلاحاتو په اړه د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي کیمرون نن د اروپایي پارلمان له مشر مارټین شولتس سره ولیدل شولتس وویل وزیر اعظم ته باور ورکړ چې که د اروپایي ټولنې مشران پر موافقې سلا شي نو چې څومره ژر کېدای شي پارلمان به د قانون جوړونې بهیر پیل کړي خو ده زیاته کړه چې د قانون د نتیجې ضمانت نشي ورکولی کیمرون نن د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره هم ویني یونکر ویلي له ټولنې د برتانیا وتل انتخاب نه دی کیمرون ویلي اصلاحات به د وړ کړي چې د 2018 زیږیز کال په پای کې کېدونکي ټول پښتنې یا ریفرنډم په لړ کې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد غړیتوب په حق کې کمپین وکړي په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي. سرچینې وایي د وینزویلا او قطر د تیلو وزیران هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. له 2014 زیږیز کال راهیسې په نړیوال بازار کې تر غوښتنې زیات پیداوار له کبله د تیلو بیه له 70% څخه زیاتې کمې شوې او د فی بیرل تیلو بیه شاوخوا $1.5 ته ورښکته شوه. د دې له کبله پر روسیې، اذربایجان، عراق او پر تیلو متکي نورو اقتصادونو مالی بار یا بوج زیات شو. سعودي عرب ویلي که د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو اتحادیه یعنی اوپیک همکاري ونه کړي نو دوی به په نړیوال بازار کې د تیلو پیداوار کم نه کړي. د روسیې انرژي یا توانایي وزیر الکساندر نوواک وایي که نور هیوادونه سلا شي نو دوی به هم د تیلو د پیداوار پر کمولو غور وکړي. او د غرب ځواکمنو هیوادونو پر شامیو روغتونونو او ښوونځیو د روسي الوتکو هغه بریدونه غندلي چې پکې تېره ورځ شاوخوا 50 ولسي وګړي ووژل شول. ترکیه او فرانسې د حملې جنګي جنایتونه بللي دي. ملګري ملتونه وایي په حلب او ادلب کې پر لږ تر لږه 50 روغتیایي مرکزونو او 2 سکولونو په بمبارۍ کې په وژل شوو کې یوه حامله ښځه، ماشومان او روغتیایي کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا بریدونه د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. هلته په مسکو کې شام سفیر ریاض حداد تور پورې کړی چې پر روغتون امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې ځینو خلکو ویلي د ولسي ځایونو پر ضد دا ورانوونکي بمباري قصدي وي. وزارت وایي دا ډول بریدونه د خپل ولس ضد د شامي رژیم روان وحشت درولو په لړ کې د روسیې وړتیا او تمایل په اړه شکونه پیدا کوي. دا د دې محل خبرونه رابع اکرم خان د کرنسیو یا اثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.18 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 5 او په کوټه کې 3 او 45 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا چې سعودي له دې مشقونو څه پیغام خورول غواړي د دفاعي چارو کارپوه په اړه وایي.
مشقونه یا دا قسم اتحادونه جوړی چې ګیر چاپیرا نور چې کومې د خطرات پی چې هغې ته یو پیغام ورکړي چې موږ مضبوط یو، موږ سره بلا اتحادیار شته دي.
د پاکستان استخبارات وایي د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران تښتول شوي دي. بلخوا په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته د صوبایي حکومت په ضد احتجاج کړی. دوی وایي
زمون مطالبه د حکومت نه داري چې زمون فندونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې کم اختیارات دوی موږ را کړی او ما هغه اکټ موږ په صحیح حالت کې غواړو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د پاکستان وفاقي حکومت باور ورکړي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په ترڅ کې به پر غربي لارې کار تر 2013 کال پورې بشپړ کړل شي. د پښتونخوا د بدیالتو وزیر په دې اړه وایي
ډېر زیات داسې کنفیوژن چانته دی. دوی دا خبره کوي چې دا کم پاور پروجیکټ دی نو په هغه کې ډېرې زیاتې پنجاب کې دي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده مشال رادیو .com. اوس راځو د راپورن پر لور. پاکستان منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا په ریاض کې په روانو پوځي مشقونو کې برخه اخلي. پاکستان وایي چې د ډیر مودې راهیسې د پاکستان او سعودي ترمنځ د پوځي روزنې لړۍ روانه ده. بلخوا کارپوهان وایي چې د سعودي په مشرۍ د ترهګري ضد اتحاد خو جوړ سو، خو تر اوسه دا معلومه نه سوه چې دوی به څنګه عملیات کوي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د ګل په ورځ سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ګڼملکي اتحاد په مشکونو کې د برخې اخیستو تصدیق کړی دی. دا تصدیق په سعودي عرب کې شل ملکي پوځي مشکونه شروع کېدونه پس شوی دی. دا پوځي مشکونه د سعودي عرب حفر الباطن کنګ خالد ملټري سیټي کې روان دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه د خارجه چارو ویاند نفیس زکریا لخوا وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د سولې سیسو راسي دفاعي تعاون روان دی او د دواړو ملکونو د پوځیانو د تربیت د پروګرامونو لړۍ هم روانه ده. د خارجه چارو دفتر ویاند په وینا چې هم دوی پس منظر کې پاکستان سعودي عرب کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګڼ ملکي اتحاد په مشکونو کې برخه اخلي. د ذکر ده د تیر کال دسمبر میاشت کې سعودي عرب اعلان کړی و چې د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره په 34 ملکونو مشتمل یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې ګڼ ملکي اتحاد کې سعودي عرب، عرب امارات، اردن، مصر، پاکستان، مالدیب، کویت، مراکش، چاډ، تیونیسیا، قطر او ملیشیا شامل دي. دا د هم یادوي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې اتحاد کې د ایران نه شاملولو په اړه اعتراض هم مخې ته راغلی و. پاکستان ویلي و چې سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ کمولو کوشش وکوي او هم دې لړکی د پاکستان وزیر اعظم او پاکستان پوځ مشر د سعودي عرب او ایران دورې هم کړې وي. په سعودي عرب کې روان پوځي مشکونو په اړه د دفاعي چارو کارپو او بخوانی بریګیډیر محمد سعد وای
دا سي علامتي غونډه کېږي د داسې اهمیت نشته چې کوم دا مسله روانه ده په دې پوره منطقه کې کاغه د ترخه غره ده او کاغه خانه جنگې ده. دا غیر اخته یو سنجیده قدمي یا دغه وی زما په خیال نه دي. دا سي سعودي عرب چې کوم دی هغه خپل ځان غیر محفوظ ده ګڼي او هغه دا قسمه مشکونه او یا دا قسمه اتحادونه جوړوي چې ګیر چاپېره نور چې کومې د خطرات تي چې هغه ته یو پیغام ورکړي چې موږ مضبوط یو، موږ سره بلا اتحادیان شته دي.
د دفاعي چارو کارپوه پخواني بریګیډیر سید نذیر په نظر چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ شو، خو د وروسته دا معلومه نشوه چې دوی به څنګه عملیات کوي او کومه حکمت عملي به خپلوي. دوی زیاتوي چې دا اتحاد د پاکستان د تجرباتو نه ګټه ترلاسه کولی شي.
پاکستان خپل تجربات داسې ملکونو سره شیر کولی شي او بل خپل اندرونی سطح باندې هم دوی نظر ساتل ډېر ضروري دي. اوس خو دوی دا وایي چې زمونږ بهر دومره کمیټمنټ نه شو کولی په دې چې زمونږ خپل لاسونه ډک دي، لیکن بل طرف ته سیاسي طور او سفارتي طور سټریټیجیک طور چې د دوی کوم تعلق سعودي عرب سره دی، نورو ملکونو سره دی، هغه هم ډېر مضبوط او درون دی، نو هغې نه هم مخ نشي اړولی. نو پاکستان به څو حده پورې ځي. البته هغه نمونه دغه نه دی چې یاره ګنې خپل فوجونه بل ملک ته ولیږي. او
د راپورون تر مخه چې سعودي عرب کې روان دا پوځي مشق د ملکونو د شمیر په لحاظ د ټولو لوی پوځي مشق دی او په دې کې د جدید جنگي جازونو او د پوځي سامان استعمال روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان دوه قبایلي مشران لا درکسي و چې اوس د تشتولو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د سیمې خلک وایي چې دغه دواړه مشران په شمالي وزیرستان کې تر ضربیاز عملیاتو پیلېدو وروسته د افغانستان خوست ولایت ته تللي وو. د پیښې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیلاب مسید راکوي.
په بنو او د قطبی وزیرستان په ستر پنډغولي میران شاغ شي د خوفشای ادارو چرواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ورځې کېږي چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په وجه د افغانستان سیمې خوست او اورېدلو د قطبی وزیرستان د مشرانو ملکانو د جرګې دوه ملکون بې درکه شوي دي. په بل پلو د دغو ملکانو د تښتولو بندي کولو ذمهواري د طریقې طالب پاکستان کی ملا مسعود ڈالے قبول کرے او مشال ریڈیو تائے دی ٹیلیفون پلی کے وشولی دی چھ دا ملکون دے ملک جانان چھ کم دے تبای و سے دن کا ادائے او ملک مزاگای آسن خیل پا نمو پہ جاندل شی. مشال ریڈیو پا دا غابہ ریڈ شی چھ دے کتبی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیات دے یو چرواکی سارا تماس ونی وان اغالیا دے دغے پیشن خبر نوان خود اتمنزی وزیرستان وزیر یو ستر ملک چې کوم خپل نوم جوتول او ژغ ریکټ کولو ته تیار نه شه مشال ریډیو ته دا مره ومنله چې واقعي دا دوه سره ملکون خوست ته ور اوړېدل یو د قطبي وزیرستان د بېکوره قبایلیانو د بیرته رالېږدولو په باره کښې پېښور ته راغلي د ځینې حکومتي چارواکیو سره ږغېدلي او بیا دوې ورځې مخښې د افغانستان خوست په لوري روان شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته یې ده مشال راډیو ډاټ کام. اوس سو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی هغه اوسېدونکي چې کورونه د زلزلو او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې ویجاړ سوي وایي حکومت ترې د هغو کاڼو یا ډبرو لپاره پیسې اخلي چې دوی یې د خپلو کورونو بیرته جوړولو لپاره کارول غواړي. د دوی په خبره چې غرونه یې هم خپل دي او کاڼي هم، نو حکومت ترې ولې د پیسو تقاضا کوي؟ دا چې د سیمې حکومتي چارواکي په دغه اړه څه وایي دا به د شاهنواز ترکزي په راپور کې واورو.
په مهمند ایجنسی کې د زلزله ځپلو او د عسکري اپریشنونو ښکار شوي غریب اولس نه د کچه کورونو د جوړونې لپاره د کاڼو یا تیګو ټیکس اخیستل کېږي. د برهان خیرو قبیله وایي چې هغوی په خپل ملکیتي غرونو کې کاڼي وباسي چې ګنې کچه کورونه پرې جوړ کړي، نو حکومت پرې ورنه د ګاډي په سر ډېر روپۍ ټیکسونه اخلي. د اقرب ډاک اوسېدونکی روان ملک وایي رامداد چې وایي هغوی په هېڅ یو ډول دغه ټیکسونو منلو ته نه دي تیار، ځکه چې دا کمرشل یا د ګټې روزګار نه دی، بلکې د خپلو اوران شوي کورونو د آبادۍ لپاره دغه کاڼي وړي. او سهر وختي په یکاون کې د مادنیاتو په یوه څوکۍ د دغه تنانو یوه ډله د دولتي غړو سره میلاو شوه. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مهمند ایجنسۍ مشر نثار مومند هم موجود و.
دا واقعا هغه کورونه دي چې کوم په زلزلو کې ډیمیج شوي دي، کوم په اپریشنونو کې متاثره شوي دي، یا یو سړي ځان ته مزدوري کړې ده او ځان ته یو کوټه دوه جوړوي، او بیا هم په دې جدید دور کښې موږ دومره غریبانان یو چې موږ په بنیاد کښې دا کاڼی بغیر د سیمټو لګو نو دېنه پته لګي چې موږ غریبانان یو، او د هغې په وجود زموږ نه ټیکس اخلي. نو دا سراسر ظلم دی.
او دغه ولس د سرکاري غړو سره ولیدل او ورته یې وویل چې تر د راروان پیر ورځ یا د دوشنبې پورې دغه ټیکسونه اخیستل دي بند کړی شي، ګنې هغوی به مجبوره وي چې احتجاج وکړي. سرکاري چارواکو هم دا خبره تر د راروان پیر په ورځ د هوارولو نوې نیټه مقرر کړه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له مومندو ځو د خیبر پر لور. څو کاله وړاندې د خیبر ایجنسۍ د تیراله کوکیخیولو څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره سوې چې طالبانو یې سیمې ونیولې. ډېرې لواړګې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي چې حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل او رجسټر یې نه کړل، نو ځکه له مرستو بې برخې دي. په دوی کې ځینو یې له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یاد یې سیمه کې د تراګرو د ختمولو لپاره کوټلې کاروایی وکړل سي، او یاد هم ورسره د نورو کډوالو په شان مرستې. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ تیراکو کې خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي، او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
مو کونکو کې خیل دا چې پوکو اتحادو چې په هېچا کې هم حصه نه اخلو، هغه نه پاس په موږ باندې خلک راغل سنگی تړلې وې، موږ ته پته اوس هم نه لګېدلې او هلته هم نه لګېده چې دا څوک یي او څوک نه یي. موږ چې ظلم تجربه کړه خو چې قتلې ورته وکړې، نو هغو ته بیا د موږ کونکو کې خیر نه چې تمام دنیا نه وانې دوی څه وبته. نو د موږ غریب وړوکی سړی د لسو لکو نه ویرې ته شلو لکو پرې یې په کور کې سمانونه وو.
او د تیراکو کښېلو یو بل تن کشمیر وایي چې د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړو ورسره د رجسټریشن وعده کړې وه، خو تر اوسه یې دغه وعده پوره نه کړه.
امینې ساجي ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې وعده کړې وه د متاثرین په وی چې په درې ورځې کښې وویل نه 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 لا آر یو کور کوم، لیکن هغه سړي و ژوندي چې مو سره کومې وعده کړې یې د خپلو سړو د خپلو وړونو مې مو سره وعده کړې یې. نن چې ورشو نو موږ په هغه دروازه کښې هم پرې بد لګېږو، او هلته یې خوښ هم نه وو چې موږ ورشو.
بیا د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاءالحق وویل چې موږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له قبایلي سیمو څخه اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په اتڼونو سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پانګو غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې د مشال راډیو له خبریال غلام غو سره د خپلو غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمان ساجد اقبال مومند، زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو او کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. اسمه 2013 ایکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ راکړي دي، لوکل ګورنمنټ ایکټ چې کم دي، او هغه ایکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو چې کم امینډمنټ دوی کړی دي مونږ دا نه منو، مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ویلت کونسل ناظم ثناء الله خان نامه ده، امیر د بنو نه راغلی، امیر سره د ډی اے خان د ټانګ د زانوبی اضلاع چې سیمه نائب ناظمین ناظمیم دی، د امیر د خپل حق ته پر وتلې او د در نه مشټ کړی دو و چې سره سمشت خپل حق ملو شو اني مين و دادې ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګال تاسو او بانی ګال شوا در نه ور کای او کبه بانی ګال شان اٹلا به سپریم کورٹ سے سی به سپریم کورٹ مخه تمیر در نه ور کای و ان شاء الله د غیر سمیر واپس نسی چې سره سا د امیر مطالبات حکومت منلی نه.
وزیر خزانہ، وزیر
بلدیات، وزیر اعلی، عمران خان، ہمایون خان میں نوم دا او ناظم لانڈی ڈاکیاں دے بانی نام انتخابیاں. امیس تو غیر ذمہ وار خلق نہیں چھے حکومت تا یا چاہتا پریشانی جوڑائی، خدا دے ڈیرے مجبوری نا او دے حکومت دے بے حسی نا او دے نہلی دے وجہ نا امیس دا در نہ جوڑا کرلا ٹول کے پی کے پساتا و تم یاشت اوشللی چې دا د دغه غریب قوم سرباری سرمایه په دا باندې خرچه شوې ده. امیر را منتخب کړلی د خدمت لپاره عوامه، نه میشتا ایسا پیرې د یوې پیسې فنډ ملاو ده، نه اختیار ملاو ده، نه بل څه چې کوم مراعات دي. و د 2013 په ترمیمي اکټ چې کومې وعدې د میشتره شوې دي په هغه باندې حکومت هیڅ قسم عمل نه دا کړه. غیر معینه مدت پرې میرا و نوست بی میرا و درناکای میر و احتجاج کای چې د دغه قوم حق میر چې چا ووټ روکړه دا و هغه حق میر وړا نه وي و هغه ته میرا سوال نه وي.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگان و چې د اختیار او فنډونو لپاره د صوبایي اسمبلی مده ودانی مخ ته احتجاج کاوی. اوس د سوات پر لور. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې د لا بیوزلو کورنیو سره د پاکستانی حکومت د مالی مرستې و پروژه ده، امدادي پیسې اخیستونکو یو شمیر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې له تیرې یوې مودې راهیسې د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. هم په سوات کې د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي چې د دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به هڅې وکړي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه راپور کوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورت پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي دغرنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستې نه کیږي.
زمانم روبینه ده، موږ راغلی دنیا لې موږ د ډیر مجبورۍ نه راغلی یو د بنزیر د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي پاغي بلګ زمنګ گزاره کیدا اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراوځو د دې جزانانو خلکو سر وزي وا 2000 روپۍ او میاش میلاوي دا 2500 روپۍ میلاوي دا نو دغه دې دا موږ داخله کراغلی د مجبورۍ نه راوتی او موږ دا ټولې زنانه دله په کار دي چې موږ د پاره کوشش وکي
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیم بارایم دا پیسې چې کوم شوې د زرداری په وخت کې شوې ده دوه دو چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې بازار دي شي دوه خلک چې په دوکرا غوښته د خلکو شرمونه وشو او یو کارت وسه پوری مازاد نشو دوه دغه کړ وچ بدی میاش کوم تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چری مازاد نشو پدې کې یو خزل خاون طلاق هم ورکړل لري یوه نه بکه ماشوم هم مړل پدې کې خاون درې جنکې نه دی وسوم د پلار کړ په افغان ناست دي
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم میلاویدل بند شوي دي پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثره دي
ته راغلی هم تا یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارډ چې کوم دي هغه به آزاد شي که نه نو دا چې کله شی دا خو زرداری کړي د زرداری په حکومت کې دا شوي دي نو ستاسو حکومت راغلی دی تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو تاسو به هغې کې یو کارډ آزاد نه کړو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارډ خو تا آزاد نه کړو
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروی میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 زرو نه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی
کم بند شوي دي او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کومې ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکه ورته وایي کوم چې مطلب زمونږ ډیزي ته راغلو کوم د دوره غریبي موږ لیدلې ده او لکه موږ ته پته ده خان چې موږ په سوات کې د خدیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شوه که نه زه به پسې دا خپل د پرېزم خوردو دا کار وکړم دا زما ستاسو له ټولو سره واده ده
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات سلپاسه 200000 بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې وفاقي حکومت باور ورکړي چې غربي سړک به تر 2013 کال پورې بشپړ کړي خو د ده په وینا تر څو چې حکومت پر غربي سړک کار پیل نه کړي تر هغې به تسلي ونه سي بلخوا د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې غربي سړک د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې برخه ده وفاقي حکومت د هیواد ټولو سیمو ته یو شان موقع ورکوي په دې اړه نور حال اسلام آباد احمدالله راکوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله اویل چې د ګل په ورځ یې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال سره په اسلام آباد کې ولیدل او د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر لاندې جوړیدونکي غربي سړک او اقتصادي زونونو لړ کې د خپلو خدشاتو نه خبر کړو نوموړي زیاته کړه چې د وفاقي حکومت د متضاد بیانونو له وجې د خیبر پښتونخوا حکومت اوس هم په دې منصوبې اندېښنې لري
ډېر زیات داسې کنفیوژن چانته دی دوی دا خبره کوي چې دا کوم پاور پروجیکټ دی نو په هغې کې ډېرې زیاتې پنجاب کې دي دغه شانتې مغربي روټ باندې که دوی ریلوې لاین او ریلوې ټریک وړوي نو دوی ته به هغې دپاره هیوج فنډس پکار دي چې کله موږ دا ټایم لاین وغواړو چې تاسو کله مغربي روټ ډیولپ کړي نو اقتصادي راهداري لپاره دا ضروري ده چې ریلوې لاین به هاي پاور ټرانسمیشن لاین مختلف سہولتوں میں کتاب موجود ہے اور ٹائم لائن سر ہے حوالے سر اب زیادہ خبر ہے کہ اودار سب کو فوری کمٹمنٹ ڈری نہیں بھائی حکومت خپل خدشات دوبارہ اچت حسین اقبال اگے وضاحت
د خیبر پختونخوا صوبائی مشورولی سره د ملاقات وروسته د منصوبه بندی او پرمختګ وفاقی وزیر احسان اقبال ایوی خبری غونډه ته وویل چې غربي سړک د دې منصوبه برخه ده او وفاقی حکومت د ملک ټول سیمو ته یو شان موقع ورکوي د ذکر دا چې په تیر میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نه خبر شوی یو بیان کې ویلې شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې به په خیبر پختونخوا کې و او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زون نه جوړولې شي د کمو لپاره چې ځایونه هم په نخه کړې شوي دي د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې چې کله هم اپوزیشن ګوندونه په حکومت فشار راولي نو دوی دوی په فوري توګه د منصوبو اعلان وکړي. ډاکټر سید عالم محسود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي،
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کاریډور به د هر قسم موسم د پاره فټ وي، په دې کې به لړه نه وي، په دې کې به سیلابونه نه وي لکه څنګه چې د لاهوري روډ کې شته. زمونږ والا د مدنیاتو نه ډک دی او بیا زمونږ په روډ چې راشي نو دا وسط ایشیا ته نږدې ترین شو. په لاهوري روډ چې لاړ شي نو دا خو انډیا ته کبوزي بېله خبره ده، هلته خو بل څوک نشته. زمونږ په روډ چې راشي نو دهشتګردي به ختم شي.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وې، چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مازیګر پنځه نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو لنډیز به له پامیر ساحل واورو.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړي. تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل، اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشکونه هم شامل دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست روان ول چې ورک شول. د پاکستاني او طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تښتولو ذمواري منلې ده. په پېښور کې د بلدیاتي ادارو مشرانو او کارکوونکو د حکومت ضد احتجاجي ناست ته دوام ورکړی. نن دې کارکوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورته د واک وسپاري او پیسې دې ورته ورکړي چې دوی پرمختیایي کارونه وکړي. دوی په اتڼونو، نڅاګانو او د موسیقۍ په غږولو احتجاج پیل کړ. څه موده مخکې حکومت اعلان کړی و چې د بلدیاتي ادارو د کار لپاره یې پیسې بېلې کړي دي. د پاکستان سندھ اسمبلی د هندوانو ودونو او تا د قانون شکل ورکولو مسوده منظوره کړې. تیره ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار خوړو وویل، د دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم شي. د خیبر د تیراکو کې خېلو به کور کړل شي. خلک وایي حکومت دی یا د دوی سلګونه کډوال کورنۍ رجسټر کړي او یا د خپلو کلیو کورونو ته ستنې کړي. اف ډی ایم ای وایي دوی به د کوکې خېلو له بې کوره شویو سره د مرستو په اړه غور وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت نن وویل، د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل شوي دي. له وزارت په خپور شوي ننني بیان کې راغلي، افغان ځواکونو په تیرو څلورشو ساعتونو کې په بغلان او کندوز کې هم دېرش وسلوال وژلي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دې هیله د اروپایي پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره په برسلز کې ویني چې د اروپایي ټولنې اصلاحاتو په اړه د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي او په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځي چورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، که څه هم د پوځي اپریشن له وجې په ترخهګرۍ کې څه لږ ډېر کمی راغلی دی، خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانې کوي. د ادارې په وینا د ترخهګرۍ د خاتمې لپاره حکومت کمی اکشن پلان هم اعلان کړی و، خو په هغې هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریضې لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کېږي. توی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي، نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی، ځکه چې ترهګری منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی. خو اکثر داسې وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجې ترهګر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکه بلې سکیورټي نافذ کوونکو ادارو ته ډېر ستونزې ورپېښې دي. نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لرې کړي او یو ښه نظام جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي، سعودي عرب کې څلور زره پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجې په وجه باندې په کېد کې ژوند تېروي، خو دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي. د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي، خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کېږي، ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نه خپله مزدوري وغواړي وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی. ادریا اخري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د 3000 پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هوار کړي، ځکه چې دا د حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان بهرنیو پورونو په اړه لیکنه کړې او وایي په داسې حال کې چې دغه هیواد ممکن د خپلو قرضونو په ورکړې کې له ناکامۍ سره مخ سي، بهرني کاروباریان هڅوي چې هغلته پانګونه وکړي. بلخوا د برېتانوي انډیپېنډنټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی راپور ښیي چې په افغانستان کې ولسي وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کولو وعدې کړې وې. بشیر ګواش د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاري وهڅوي کېدای شي دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلیون ډالر اخیستی و. تمه کېدله چې اقتصاد به 4.5% ښه شي، چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2018 کال کې باید 4 بلیون ډالر قرض خلاص کړي، د دې هیواد خزانې وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکوونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې یې هم کړې دي. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 4450 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
غربي هیوادونو شام هیواد غندلې چې د دوشنبه په ورځ یې د شام پر هسپتالونو او سکولونو بریدونه کړي چې پکې 15 کسان وژل شوي وو. فرانس او ترکی دا جنگي جرم ګڼلی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور خپور کړي چې عبدالحی کاکړی مهم ټکي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون دغه برید له نړیوال قانون ښکارا سرغړونه بللې او ویلي چې دغه د روس هغه ژمنه چې په شام کې د ډزبندۍ پاړه 13 اونۍ کړې وه تر شک لاندې راولي. د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي چې دغه هوایي برید چې په اړه ځینې خلک فکر کوي چې هدف یې قصدن ولسي ځایونه په نښه کولو، د روس هغه خوښه یا صلاحیت مشکوک کوي چې غواړي د شامي رژیم د خپلو خلکو پر ضد روان ظلم ودروي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر جین مارک ویلي چې دغه برید د منلو وړ نه دی، دا یو جنگي جرم بللی. دغه شان ترکی هم دې ته جنگي جرم ویلي او روس یې خبرداری ورکړی چې که داسې حملې سمدستي ونه دروي نو ناوړه نتیجې به وویني. فرانس او ترکی دواړه د نیټو غړي هیوادونه دي. ملګری ملتونه د شام د بشري حقوقو د څار ډله، د بیپولي ډاکټرانو سازمان او نور چارواکي په یوه خوله وایي چې برید روس یا شامي جنگي الوتکو کړی دی. خو د ماسکو لپاره د شام سفیر ریاد حداد اصرار کوي چې پر هسپتال برید امریکا کړی دی. د پوینا امریکایي جنگي الوتکو هسپتال وران کړی دی. د روس سرکاري ټلویزیون روزیا ته ویلي چې د روس جنگي الوتکو دا برید نه دی کړی او چې کوم معلومات راغونډ شوي دي هغه هم د دې خبرې تصدیق کوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هیلی
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال رادیووی مجله
پا یوانیم بجا
ستونزی او سرکار
پا پاو بانده دو بجو
دا کرخی پرغاله
پا دوانیم بجو
دا نره رنگونا
پا درینیم بجو
اف سی آر او پختانه
پا پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلور نیم بجو
زمشغله مشال رادیو خبری د مشال رادیو د سبا د ورځی د ځنګړو نیوز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د بغلان ولایت په دوو ولسوالیو ډنډی غوري او ډنډی شهاب الدین سیمو کې لا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې سیمه کې جګړې ها وخت زور واخیستې کله چې له ازبکستان هیواد څخه کابل ته راتلونکي د برېښنا ستنی وستوالو رنگی کړي چې لکبل کابل د برېښنا د پرچاو سره مخامخ سو چې بیا ورسته افغان امنیتي ځواکونو د وستوالو په ضد خپل عملیات ته زور ورکړي. د دې هر څه په اړه نور حال احمد شي براکوي.
د بغلان په ډنډی خوري او ډنډی شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونو نیولې ده چې په کومې کې د برېښنا پایې وستوالو رنگ کړي وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډی غوري او ډنډی شهاب الدین په سیمو کې تصفیه عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ړنګو شویو پایو له لارې د ازبکستان 250 میگا واټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ازبکستان د 2011 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربیره چې له ازبکستانه کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبانو مخکې دا ویل چې د برق دا پایې دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درېو ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لرې سیمه په درنو وسلو ولي او په کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړې دي، خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوي ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې امله الوتکې بمباري نه شي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نه شي ویلی ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري. د افغانستان د پکتیا ولایت چرواکي وایي وسوال طالبان ډیر پیسې د نشي توکو له قاچاق څخه لاسته راوړي. چرواکي هم دا راز وایي د نشي توکو د کښت او زیرمه کولو چاري د یاد ولایت په هغو سیمو کې روان دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. په دې اړه نور حال له پکتیا څخه د داود تپان په راپور کې واوري.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامي چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کېږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لېږدول کېږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کېږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کېږي چې هغه د دولت د ولکې نه لرې دي. داسې فکر کوي چې ابزاکۍ کچالی دلی ابزاکۍ یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډېر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزاکۍ نه اخوا ته د مچلغو په طرف د برګیو په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنی سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو او کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. دا پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران هم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشه یي توکو کر او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کیږي، دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کم کرلی کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاک لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاک د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاکو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له پکتیا څخه ځو د خوست پر لور. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې امنیتي ځواکونه په درو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیولي چې په دې کې یو د وسلوالو شپږ کسیزه ډله هم ده او همدارنګه دوه نور کسان د اختطاف یا او سړي تښتونې په تور نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په نیول شوو وسلوالو کې د دوی دوه قمندانان هم شامل دي. د خوست والي نن غرمه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوو وسلوالو پر حکومتي هدفونو باندې په بریدونو او همدا شان د سړک د غاړې په مان ایښودنه کې لاس لاره. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د سه شنبې په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یو ځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې دوه کسه نور اختطافچیان یا سړي تښتونکي دي چې له یو عراده ګاډي سره یو ځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو اته نفر نیول سوی دي چې په دغه گروپونو کې دوه نفر اختطافچان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولای شوی ده. دوه نفر د وسلوالو گروپونو قمندانان دي چې دغه سره هم مخابري سلا او یو لړ نور مهمات نیول سوی دي او څلور نفر نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړ زیاتو مهماتو سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والي حکم خان حبیبي د نیول شوو مهماتو نوعیت او ډول داسې وړاندې کړ.
څلور اتیا صندقه مهمات دي چې هغې کې د پیکا زیکویک داشکي نورو اصلحو مهمات دي، څلور پنځوس فایره مرمۍ د مزایل دي یا بی ام 12 مزایل دي او شل فایره مرمۍ دي، دوه اتیا بی پس لګت توپ دي او یو پنځوس عدد سرګلولې دي همدغه بی ام 12 مزایلو دي. له دغو معلوماتو سره یو ځای نیول شوي دي.
خوست والي د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه او تر څنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام تر څنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زموږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
د یادونې وړ ده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کرم ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی، ډېری سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګ او راتګ کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا د پاکستان پر لور راځو. زو کوچته د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي او خبر پانه کې ویل سوي چې د بلوچستان د مسلم باغ سیمې د یوه زده کوونکي ثاقب حکیم تر ځانوژنې وروسته حکومت د یاد کالج یا پوهنځي مشر عابده غوث معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټې مسلم باغ ته تللې ده. خو د سابقې بې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټې باور نه لري او دوی دا غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. په دې اړه نور حال خدای نور نصره کوي.
د مسلم باغ سیمې د اولس کلنې ثاقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عابده غوث معطله کړې او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سې شنبې په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ثاقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دې جوړ کړل شي.
پاتے ناست ہو دنیا میں روانہ تھا دو رالو پاتے مش عزت بانی کھیل اور عزت بانی میں رخصت کرے تھے مش کمیٹی مش پار زیادہ منسٹر پر مخوئی تھی مجھے کمیٹی نہ منو جگہ ایجوکیشن کم منسٹر جوڑ کر کے لئے گورنمنٹ نو دو مشہ کو عزت بات رخصت مش ہو جوڈیشل کمیشن واڑو بولے کم سے کمیٹی جوڑ سر گیا آگا هغه ګورنمنت جوړ کړې ده کوم چې دا شپږ میاشتې د ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه وایي.
د دولسم جماعت لوستونکې اولس کلنې ثاقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نه کړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نه کړل چې د ثاقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پوره نه وي. خو د ثاقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورن ردوی او وایي ځکه یا ثاقبې ته داخله ورنه کړ چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجونو مشر کوله
دا د نی د احتجاج شیدا و دا وځه دا باندې د دې چې د پوهې شې د شته ولې نو دا نور انجونې نه څه وتی کوي دا انجونې ګټ کوي ته ولې انجون ته دال لري او څه د مش شیدا ولا
د ثاقبې کورنۍ د مسلم باغ د انجونو کالج پر پخوانی مشر عابده غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ثاقبې او نورو لوستونکو انجونو د داخلي فارمان قبول نکړل چې د ثاقبې په شمول ځینو نورو انجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې څخه ځو د کراچۍ پر لور. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سند اسمبلی د هندوانو د واده د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړی چې تر مخه د واده لپاره کم څخه کم عمر 13 کاله او دوه گواهان ضروري ګرځول شوی دی. دا قانون کې یو اړخ ته په سند کې میشت هندو مذهب سره تعلق لرونکو د خوشي څرګندونه کوي، خو دوی وایي چې دا قانون لا هم کمزورتیانې لري د کوم لپاره چې به په دې قانون کې بدلون کیږي. لکه رئیس صاحب محمد عمران راپور کوي.
د هندو میرج بل 2014 په نوم جوړ دغه قانون د ګل پور سند اسمبلی کې وړاندې کړی شو او د بحث وروسته په متفقه توګه منظور کړی شو. د دې بل تر مخه به یوازې هندو نه بلکې پارسی، سکه او د نورو مذهبونو منونکي خپل ودونه د یونین کونسل په کچ رجستر کولای شي. د دې بل په اړه د سند اسمبلی غړي نند کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان جوړېدو نه واخله تر دې دمه دا قانون نه و جوړ شوی، ولې دا لا اوس هم یو مکمل قانون نه دی، بدلون پکې پکار دی. ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندي ویلې شوې چې بچو یا ښځې ته به د بیلې دوه وروستو سور کول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکې دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و. د نند کمار په وینا چې د دې بل لویه فائده دا ده چې په کلو کې د 13 کالونو کم عمر کې کوم ودونه کېدل هغه به اوس نه کېږي. هم په دې اړه د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې دا ډېر مخکې په کار و، خو که اوس هم شوي نو غلطۍ پکې ډېرې دي.
دا هر
څه ډېر مخکې په کار و کوم چې 18 کاله وروسته نن کېږي. بدقسمتي دا ده چې وفاقي حکومت کله داسې کول نو پوره یو کال پې ولګېدو. سند اسمبلی دا قانون په تادیه کې منظور کړی او ډېرې غلطۍ دي پکې کومې چې نوې په کار
کیا ہے اس کے اندر
بہت زیادہ پاکستان ہندو کونسل د دې قانون هر کله کړي ولیدانی وکي هم کړي چې دې قانون کې د طلاق یا بیلتون یو وجہ د مذهب بدلول خودل شوی کوم چې په زور د مذهب بدلول رجحان ته وده ورکولی شي، او دوی غوښتنه کړي چې دا خبره دې د قانون نه لری کړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
اوس هم ستاسو پام د یو فولکلوري راپور په لور راګرځوم. پوهان او لیکوالان وایي چې فوک داستانونه د یو ماشوم ذهني روزنه کې ډیر لوی رول لوبوي او د دې له وجې هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړېدای سي. د دوی په وینا په کار ده چې د پخوا په څیر په هر کور کې مور و پلار یا نیا او نیکه خپلو بچو ته د لنډو کیسو یا فوک داستانونو لړۍ بیا شروع کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوابه نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې، هغې به د ماشومانو په ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې. د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دي. په پېښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسې ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواري د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وه، هغه ماشوم ته خپل رشتې خولو، رشتې به ورته خپل خولې چې ستاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم به چې لویېدو نو هغه به د خپل پردي نه خبرو. دغسې د شپې کیسې چې وي نو هغې سره به ماشوم د خبرو چل هم زده کو، په درونه اوسپک به هم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي زمونږ روان شوي دي، نوې زمانه چې دغه د هغې ضرورت نه محسوسوي، اگر چې د هغې نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي، نو مونږ په دې باندې غور پکار دی چې کدغه انغری غاړه نه وي، خو ایت لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې دن نه وي او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر او استاد پروفیسر عباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
کله زه وړوکی وم په خپله، نو په هغه ورځو کې مونږ په حجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کیسې کولې. د هغې نه مخکې چې ډېر واړه حجرې ته به ننوتو، نو په هغه وخت کې به راته نیاګا نو تروریانو میندو نورو مشرانو خزو کیسې کولې. دا هغه کیسو په ذریعه زموږ تربیت کېدو، ډېر په غیر مخصوص انداز کې، په ډېره فینټسي چې وته په انګریزي کې وایي، په هغه رنګ کې به زمونږ تربیت کېدو. مونږ به د ژوند په اسرار او رموز، د اخلاقو، د کردار، د همت، د حوصلې، د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پوهېدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډېر بې حد ضروري شی دی. نو د بچو د تربیت کار به ډېر آسان شي او ډېر په ښکلي رنګ کې به تربیت کېږي.
لیکوالي او شاعري ناګل مشال ریډیو ته وی چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندې وساتي، نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایسته او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو به خپل نسو ته د شپې د اوده کېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې. واقعي چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نشه نما کوله. د هغې دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و. خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کې ژوندی. خو د بده مرغه داسې کلتورونه راغلل دغه ټول خواږې زمونږ نه اوترول. نو که داسې یو شعور عام شي، بیا د سره زمونږ هماغه ژوند، هغه ماضي زمونږ مخې ته راشي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ دا کمې ستونزې دي، په دې کې به تر ډېره حده پورې کمی راشي او مونږ به د خپل کلتور سره، د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو، زنانو، نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته کیسې کولې، چې پکې بهرام خان زاده، بدری جمال خاپیری، فتح خان رابیا گلا، گل او سنوبر، نیکی بدے، یوسف خان شیربانو او د گنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نننی خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان له سعودي عرب سره په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستل تایید کړي. تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل، اسلام آباد او ریاض له څو لسیزو راهیسې دفاعي همکاري کوي چې پکې پوځي مشقونه هم شامل دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د جرګې دوه مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل دوه ورځې مخکې له پېښوره خوست ته روان ول چې ورک شول. د پاکستاني طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د دې کسانو تښتولو ذمواري منلې ده. په پېښور کې د بلدیاتي ادارو مشرانو او کارکوونکو د حکومت پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. نن دې کارکوونکو له حکومته غوښتنه وکړه چې ورته د واک وسپاري او پیسې دې ورته ورکړي. څه موده مخکې حکومت اعلان کړی و چې د بلدیاتي ادارو کار لپاره یې د بجټ پیسې ورکول پیل کړي دي. د پاکستان سند اسمبلی د هندوانو ودونو ته د قانوني شکل ورکولو مسوده منظوره کړې ده. تیر ورځ د پارلماني او قانوني چارو صوبایي وزیر نثار کوړو ویل له دې قانون سره به د هندوانو کورنیو د ودونو رجسټرولو او طلاق په برخه کې پراته خنډونه ختم کړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په چین کې د داعش ډلې شل وسلوالو وژلو دعوه کړې. له وزارت په خپور شوي نننۍ بیان کې راغلي افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په بغلان او کندوز کې هم 13 وسلوال وژلي او 19 ټپیان کړي دي. وسلوالو لا د افغان چارواکو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دې هیله د اروپایي پارلمان له لوړپوړو او د اروپایي غړو او د اروپایي کمیشن له مشر ژان کلاود یونکر سره په برسلز کې ویني چې د اروپایي ټولنې اصلاحاتو په اړه د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کیمرون نن د اروپایي پارلمان له مشر مارتین شولتس سره ولیدل. شولتس وویل وزیر اعظم ته وایي باور ورکړ چې که د اروپایي ټولنې مشران پر موافقې سلا شي نو چې څومره ژر کېدای شي پارلمان به د قانون جوړونې بهیر پیل کړي. په قطر کې د سعودي عرب او روسیې انرژي یا توانایي وزیران پر داسې مهال سره ویني چې اوازه ده چې د تیلو دوه لوی پیداواري هیوادونه به نړیوال بازار ته د تیلو پیداوار کمولو په اړه پر همکاري وغږیږي.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې پر همدغه څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو ویاند پامیر ساحل او تخنیکی همکار جاناتن ریمریز گارشیا ستاسو درانه حضور اجازه غواړي. د خدای پامان. شما شمای ولرئ.